علی ډګر کې څنګه اقدام کوي سو نو په دې اساس باندې صلح او د بشري حقوقو ترمنځ ډیر نږدې او محکم او استوار اړیکې لري. سوال خو مونږ خپل حق و حقوق پیژنو، د نورو حق و حقوق پیژنو، او دغه د خپل او د نورو حقوق پیژندل دغه څنګه عملی ډګر ته پیاده کو چې بالاخره دغه انسانان د خپل حقوقو نه څنګه برخمن سي، او که چېرته صلح نه وي لکه ما چې مخکې اشاره وکړله د انسانانو یو حق هم تامینېدی نسي. بالاخره دغه د صلح منافی چې هغه جنگ دی، دغه جنگ ما و تا ته یتیمان زیږوي، ما و تا ته کونډې را په برخه کوي، ما و تا ته زما و ستا چاپېریال له بینه بې بنان هغه ټول ژوند بشري چې په هره نقطه باندې تړلې ده دا په صلح پورې ربط لري. او چې کله صلح نه وي دغه ستا ټول اړخونه لکه ته بې وزره کفتره یې، دغه کفتره ته چې وګورې دغه هر وزره په خپل حالت کې رول لري. بشري حقونه هم دغسې لکه د کفتره وزرونه غوندې اړخونه دي. نو بنان که مونږ سره صلح نه وي زموږ هر اړخ چې هغه ناتوانه سو هغه مستقیم تاثیر د انساني او بشري ژوند پورې بد اثر او بد اغیزه کوي.
په یوه ټولنه کې څه وخت واقعي سوله راتلی شي، داسې سوله چې د ټولنې د ټولو اشخاصو حقوق خوندي وي؟
دغه چې کله مونږ خپل حق حقوق وپېژنده، د نورو حق حقوق هم وپېژنده، دغه دوه حقونه مونږ نه په عملي ډګر کې مونږ نه عمل غواړي. نو دغه عمل په لنډو څو ټکو کې زه باید تاسو ته عرض وکړم. اول درک د مقابل لوري، چې کله ما ستا حق وپېژنده، تا زما حق وپېژند، د دې په تأمین کې کوی سو مونږ عملي اقدام جکو او صلح تأمینېدی سي. دا یو. دویم دا دی چې دغه درکونه مونږ په عشق سره، په دوستی سره په خپل مابین کې دا پیاده کو. یا مختلف قبایل خلق دی، یا د مختلف ژبې خلق دی، یا د مختلف ادیانونو خلق دی په یو جامعه کې، چې کله ما خپل دین وپېژنده، د بل چا دین چې هغه هر رقم یې هغه اوس په عقیده لري، اسلام مونږ ته د هغه سره د ښه همزیستي امر کړی دی. نو په دې اساس باندې چې کله زه خپل ملک ته، خپل دین ته، خپل یو وګړي انسان ته حق و حقوق وپېژنم، دغه حق و حقوق کوی چې مونږ د صلح خواته وباسي. باید مونږ ډېر بردباره د یو چا په مقابل کې واوسېږو، د یو بل چا په حق کې تعامل ولرو، بردباري ولرو. سم د افغانانو په دې باندې لاس نسي چې یار افغانان په دې متفق دي چې راځي په اختلاف باندې به اتفاق کوو. دغه ټکې د خپل وجود نه، د خپل ملک نه، د دې خاورې نه باید لرې کړو. مونږ په دې سلاسو په دې باندې زموږ اتفاق سي چې مونږ واقعا د اختلاف لبینلو کې مونږ یو متفق یو متحد خلک یو، نه هغه چې برعکس کلمه مونږ ته افغانانو ته خلکو ایښې ده په یو نوم په بل نامه د دین د شعاع لاندې خلک مونږ وزنو. مدني حالت کې زموږ اساس تبعیض دی چې دا د فلانکي قوم نه دی، باید سره دوستی ونسی، دا د بسمدانکي قوم نه دی. نو دغه مختلف اړخونو کې چې تبعیض وي صلح راتلی نسی. بیا هم زه هغه اخري اولي ټکي ته بیا ځم چې مونږ د یو کفتره په مثال باندې حیثیت لرو. که زموږ وزرونه سالم وي مونږ په صلح کې ژوند کوی سو، او که زموږ دغه وزرونه ناسالمه وي قطعی د دې تاثیر خامخا په صلح باندې اغیز کوي. او چې کله صلح نه وي د بشري حقونو نقص بیا هغه نه مونږ شمېرلی سو. لکه دغه اوس چې کوم ناورین په دې ملک کې روان دی چې په هر اړخ کې مونږ کوی نه سو چې بشري حقونه مونږ تضمین کو، که هغه د صحت د روغتیا برخه ده، که هغه د پوهنې برخه ده، که هغه د چاپېریال برخه ده، که هغه کورني، که هغه سیاسي، هغه مدني، سوداګریز، په هر اړخ کې وګورې دغه جنگ او نبود د سول دغه باعث وی دی چې نن مونږ هیڅ ژوند بشري حقونه مونږ نه لرو، او بالاخره دغه بشري حقونه ضرر هم مونږ په دنیا کې وینو او هم ضرر به په آخرت کې مونږ دیده وینو.
یوه خبره دا هم ده چې فرزند ځینې داسې فکر کوي که هغه کسان چې اوس جګړه کوي بشري حقونه نقضوي دوی وبخل سي، راوغوښتل سي، دا کېدای شي مثال سبا ته سوله راشي. آیا دا د واقعي سولې د راتګ لاره ده چې هغه خلک وکل چې مخکې وژنې کړي دي یا نورې داسې کیسې کړي چې په هغو کې بشري حقونه نقص شوي دي.
اسلام موږ ته وایي چې کوای سې ته دیت واخلې، ته کوای سې قصاص واخلې، وصلح و خیر بیا هلته د خیر کلمه کړې، ځکه الله وایي ستا خپل اختیار دی، دیت اخلي خونبها هم ستا خپل مرضي ده، ته که قصاص اخلي هم ستا خپل مرضي ده. ولې د دې فایده به څه وي؟ څنګه چې دې خوا کور روان سو ای خوا تم کور روانېږي، نو الله وایي چې صلح خیر دی. زما شخصي نظر زه خپله یو دغه کسانو نه یمه چې زه قرباني یم د دې څلوېښتو کلو زه له پلاره تقریبا نه یا لس کاله په عمر باندې زه پاتې سوی، خو زه وایم که په دې ملک کې صلح راځي او زه د حس وراثت په اساس باندې چې ما سره نور ورثه هم په دې کې شریکه ده که ما سره هم نظر سي، زه دغه خیر کلمه چون د الله خیر کلمه خیر یاده کړې ده، زه دغه ته ترجیح ورکوم چې زه خپل د پلار قاتلین وبخم او زما د ملک ته صلح راسي، زما نور افغانان بچان مړه نسي، زما نور خویندې بې پلاره نسي، بې وروره نسي، زما خویندې بورې نسي، زما مور بې زوی نسي، زما ورور بې وروره نسي. زه دغه انسانان یا ژوندي یا مړه د اووه پنځوسم کال نه را په دې خوا تر دغه ننه چې زه تاسره ستاسې په استودیو کې غږېږم د ټولو ته ضعف کوم، خو ولې په دې شرط باندې چې څوک درک د بشري حقونو وکړي لکه مخکې چې مول اول مهم درک دی.
که فرضاً داسې وشي چې دا هره ډله چې مخکې څه کړي اوس څه کوي او بخل کېږي، بیا فکر نه کوئ چې دا به نور خلک هم دا جرات وکړي چې ګنې دغه خلک چې وبخل راځه نن چې ما هر څه وکړل سبا به زه هم بخل کېږم؟ څوک څه نشي راته ویلی.
دا خو بیا میکانیزم ته ضرورت دی. کله موږ د اووه پنځوسم نه تر اوسه پورې د چا سره د سولې په رابطه خبرې کوو غږیږو، دا به هغه اخري نقطه او ټکی به وي، سره کرخه به وي چې نور خلکو ته د دې جرأت ورنکو چې په مختلف نومونو باندې موږ یو بل سره ووزنو. ځکه ما مخکې ویل کنه چې هغه بردباري ده، درک دی، عشق دی، دوستي ده، دین پالنه ده. په دې ملک هر رقم خلک ژوند کوي، ګورئ موږ سره هندوان سته، موږ سره سکان سته، موږ سره نور خلک سته، د ټولو د ادیانو احترام وکړو. دغه تفسیر او دغه تعبیرونه موږ مختلف گروپونه متخاصم او جګړیز گروپونه چې د دین برداشت کړي اخلي او یو مسلمان په مسجد کې وزل کیږي، یو مسلمان په مکتب کې وزل کیږي، یو مسلمان په مدرسه کې وزل کیږي، یو څوک د خپل سیاسي حق نه محرومیږي. ګور دغه تعبیرونه دي چې هر څوک په خپل ځان سره تعبیري، چې مونږ کله دغه تعبیرونه واحد کړل، چې کله مونږ دغه افکار واحد کړل یو میز باندې په یو د سرخان ټول را ټول سلو دغه مختلف تعبیرونه هم سره یو کړل، بیا به مونږ په هغه شرط کې هر ورثه د حس وراثت په اساس باندې صلح ورته بهتره ده، او که چا بیا په دې باندې بغاوت وکړي، ځکه مونږ ته د قرآني لارښوونه ده بیا ټول ورته یو سی هغه ګروپ سر کوب کوي نیست و نابودی که چې بیا څوک داسې جرات ونه کړي. مونږ دغه صلح د معافیت له خاطر نه کوو چې بیا دې دلته مختلف ډلې ټپلې بیا دا جرات وکړي چې وینې دې توی کړي او خپل قدرت ته ورسیږي.
مننه سیرت صاحب. درنو اورېدونکو، دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟
کته بلری توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنطین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واشو شیروا باندې برابر کړه، دغه شیروا کې به مړی خوړه او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری بدی کوم
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنې. ساعت څه وخت را منځ ته شو؟
لومړی ساعت مصریان اختراع کړی دی، او په یوه چیز څه وخت دی بیا بابولی ها تقریبا 3500 کال وقت تعیین کرده.
ای د ساعت ارزښت پڅ کې دی.
ساعت په خپل ځای باندې خپل ارزښت لري. همدا اوس هم داسې خلک شته چې په کورونو کې بیلابیل ډوله ساعتونه شته دی، حتی د آرشیف په ډول ځان سره په کورونو کې ایښي دي، له پخوانیو نه نیولې آن تر اوسه پورې.
او په ډولونو کې څومره بدلون راغلی دی؟
ساعتونه مختلف ډولونه لري، مثلا د لاس ساعت، دیوال ساعت، په میز باندې ولول ساعتونه دي چې خودل کیږي، یا ټلیفون کې وي، کمپیوټر کې.
نن امدا موضوع چیرو په پایل کې د ساعت لرغونتوب ته تم کیږو، بیا یې ارزښت روښانه کوو. د ساعت پاکله مرکه هم درته وړاندې کوو. د خبرونه ما فرشتي مرسل جوړ کړی، ملتیا موکړي. قدر من اوریدونکو، بشر د خلقت لپاره په دې فکر کې وو چې ځان ته اسانتیاوي رامنځته کړي. دوی وغوښتل چې شپه او ورځ په ساعتونو او غړۍ باندې وویشي. په پایل کې د وخت د معلومولو لپاره له طبیعت څخه کار اخیستل کېده. مصریانو په اسمان کې دوه ستوري د شپې د دوه ساعتونو لپاره په نښه کړي وو. ورځ به یې په دوه برخو ویشلې وه، هرې برخې ته به یو ساعت ویلې. په پنځلسم قرن کې له لرګي څخه ساعت او عقربه جوړ کړه. دا ساعت به د لمر په مرسته څرخېده. بابلیانو له میلاد څخه شپږ قرن وړاندې د یو ساعت لپاره شپېته دقیقې او د یوې دقیقې لپاره شپېته ثانیې مشخصې کړې. ورو ورو د ساعتونو په ډولونو کې بدلون راغی. په پایل کې یو آلمانی مخترع په دې وتوانېده چې لومړنی اوتومات ساعت جوړ کړي. وروسته بیا په سویس کې پرمختللي ساعتونه جوړ شول. جی بی، سرمیزی او دیوالي ساعتونه بیا په 19 میلادي قرن کې د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې دود شول. جی بی ساعت به دومره اصل او با کیفیت و چې په عامه خبره له وو پوښتنو څخه به راتلونکو نسلونو ته پاتې کېده. یاد ساعت به د یادګار په توګه په ډیره مینه او احتیاط سره ساتل کېده. د کابل اوسیدونکی دوست محمد دوست وایي چې تر ټولو جالبه دا وه چې ساعت به ګلپوش کېده، بیا به د زوم په غاړه کې اچول کېده.
مثلا د لاس ساعت، دیوال ساعت، دیوال کې چې لګیږي، همداراز په میز باندې وړول ساعتونه دي چې خودل کېږي، یا ټلیفون.